تیادر ته وړاندې کوم. په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو او کاندیدانو د کمپاین په اړه تازه معلومات درکړو. د ایران له وروستیو ناکراریو به هم خبر شي، خو په سر کې به د دې ساعت تازه خبرونه واورو. لومړی له کابل د افغانستان او بیا به فرح هیواد درته د نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست څلورو کاندیدانو تر اوسه پورې خپل اشتمنۍ نه دي ثبت کړي. د کندوز د نفتی موادو رئیس نن د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې ووژل شو، او په نړیوالو خبرونو کې به اوري تاکل شوی د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری نن د بلجیم په برسلز کار کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست څلورو کاندیدانو شهل عطا، بشیر بیژن، عبدالمجید سمیم او محمد کریم توسن تر اوسه پورې خپل اشتمانۍ نه دي ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو ټولو 130 کاندیدانو ته پرون وخت ورکړی و چې خپل اشتمانۍ ثبت کړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل کچېرې یادو شویو کاندیدانو ژر تر ژره خپل اشتمانۍ ثبت نه کړه، نو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته به ور وپېژندل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. له یادو شویو کاندیدانو څخه بشیر بیژن آزادۍ رادیو ته وویل نوموړی اشتمانۍ نه لري چې ثبت یې کړي. وسلوالو کسانو د کندوز د نفتی موادو رئیس محمد نظیم جمیل نن سهار په ډزو وواژه. د کندوز د والی ویان محبوب الله سعید آزادۍ رادیو ته وویل نظیم جمیل کندوز نه د شبرغان پر لور روان و چې په ارچی ولسوالۍ کې پرې بریدو شو. هغه وویل په حمله کې د نفتی موادو د رئیس یو ساتونکی هم ټپي شوی او موټر چلونکی له ټپي کېدو وروسته وسلوالو له ځان سره وړی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هرات ولایت د ګمرک نوی تاسیسات نن د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د کورونا چارو او مالیې وزیرانو حنیف اتمر او عمر زاخلوال او په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری لخوا پرانیستل شول. د افغانستان د مالیې وزیر عمر زاخلوال وایي چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې د ګمرک نوی تاسیسات په نویو وسایلو سنبال دي او د امریکا او جرمني په 40 میلیون ډالر مالی مرستې جوړ شوې دي. غونډې ته په وینا کې د امریکا سفیر آیکن بیری وویل هیواد به په هرات کې له امنیت سربیره د فرهنګ او پوهنې په برخو کې هم خپل مرستو ته ادامه ورکړي. او د امینجان خصوصي صرافي د راپور لمخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې لزینو نور اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او لس پوله یو اروپایي یورو نش په افغاني او شل پوله یو سټډینګ پاوند یو اتی افغاني یو سعودي ریال ډیر لس افغاني او 50 پوله زر ایراني تومانه 50 افغاني یو زر پاکستاني کلارش 500 شل افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فراه واد وړاندې کړي.
جرمنی، فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتو په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو د سارنې د ماموریت د تمدیدولو په اړه د روسیې لخوا د ویټو فیصله غندلې ده. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی او وایي چې که په افغازیا کې د ملګرو ملتونو د سارنې ماموریت تمدیدول ویټو سي، نو په سیمه کې به ناارامي نوره هم زور واخلي. ګرجستان پر مسکو تور لګولی چې په دې کار سره نژادي تصفیه کول پټ کړي. د ګرجستان حکومت د افغازیا په ختیځ کې د ګالی په ولسوالۍ کې د ګرجي نژادو اتباعو په اړه چې شمېر یې 2000 ته رسیږي اندېښمن دی. ګرجستان په دې باور دی چې په دغه سیمه کې به د ملګرو ملتونو د سارنې د ډلې په نام موجودیت کې ګرجي نژاد کسان له تاوتریخوالي سره مخامخ سي. د جرمني او پولند د بهرنیو چارو وزیران نن د یوکراین ته ورسېدل. دوی غواړي د یوکراین له حکومت سره مرسته وکړي تر څو د روان اقتصادي بحران سره په اغېزمنه توګه مقابله وکړي. اټکل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین میر او د پولند د بهرنیو چارو وزیر راتسلو سیکاروسکی نن د یوکراین له جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو او په پارلمان کې د اپوزیسیون له استازو سره وویني. د نړیوال بانک د راپور پر اساس د اقتصادي بحران له کبله شایي چې د یوکراین اقتصاد 6.9% ضعیف سي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري بنن د بلجیم په مرکز برسل ښار کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وګوري. د لومړی ځل دی چې پاکستان او اروپایي اتحادیه مشران سره ویني. اروپایي اتحادیه په یوې اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې به د اقتصادي همکاریو، د ټروریزم ضد مبارزې او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو پر مسالو خبرې وسي. اروپایي اتحادیه وایي د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان سره شریک دی او له همدې وجې اتحادیه پریکړه کړې چې پاکستان ته د 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. اټکل کیږي چې نن به په ایران کې د 15 ورځې لپاره په پرله پسې ډول د جمهوري ریاست د نتیجو په غبرګون کې مظاهره وسي. داسې بریښي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د رایو له بیا شمیرلو سره موافقه کړې وي، خو د ایران د رژیم مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې درغلی سوي او بیا دې له سره انتخابات وسي. له بلې خوا ایرانیانو ایرانی چارواکو له ټولو بهرنیو خبریالانو څخه غوښتي چې د دې هیواد په لارو او کوڅو کې د مظاهرو کوونکو د راپورونو په مقصد له خپلو دفترونو څخه نه وځي. په عین حال کې د سولې د نوبل جایزې وړونکې شیرین عبادی هم په ایران کې د نویو انتخاباتو ژغ کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د هغه د انتخاباتي سیال میر حسین موسوی ترمنځ اختلافات به اهمیت وشودل. د امریکا له سی ان بی سی تلویزیون سره مرکې کې جمهور رئیس اوباما وویل که څه هم چې په ایران کې د انتخاباتو د نتیجو له وجې د تعجب وړ حالت روان دی، خو د احمدی نژاد او موسوی د پالیسیو ترمنځ زیات توپیر نسته. جمهور رئیس اوباما وویل دا که احمد نژاد جمهور رئیس وی او که موسوی، د امریکا متحده ایالات به د اوږدې مودې د ګټو په اساس هستوي وسلو ته د ایران د رسیدو او د غراز له حزب الله او حماس ډلو څخه د تهران د ملاتړ د مخنیوي کار ته دوام ورکړي. جمهور رئیس اوباما له سپینې ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې ویلي دی ایران د انتخاباتو په اړه اندېښمن دی، خو په دې حالت کې به د امریکا مداخله ګټوره نه وي. هغه زیاته کړې ده د امریکا او ایران اړیکو ته په کتنې دا به ګټور نه وي چې د امریکا جمهور رئیس ته د ایران په انتخاباتو کې د مداخله کوونکي په سترګه وکتل سي. جمهور رئیس اوباما یو ځل بیا په ایران کې د سوله ییزو مظاهره کوونکو په وړاندې د شخړو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. وخت 2:00 اته دقیقې شوې. په خبرونه کې به د انتخاباتو په اړه تازه راپورونه خبرو کړو. وابهرو چې په انتخاباتو کې له کاندیدانو څخه د خلکو غوښتنه څه ده؟
دغه خاوره د پاره داسې یو سړی کاندید کو چې هغه ری ورته ورکو چې هغه د غریب خلکو د پاره خدمت وکړي.
د جمهوري ریاست له یو کاندید متسم بالله سره ځانګړې مرکه لرو. هغه ولې ځان کاندید کړی؟
دغه ټول ته د افغانستان ملت دردمند دی، غواړي دی چې په وجود کې د غک پورته سي او په علمي او قانوني طریقه باندې د مشکلات حل سي. زه د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ځم.
بله،
د ایران وروستیو ناکرارایو به هم خبر شي. په دغو انتخاباتو کې خزې څومره لوبولې شي دا به په یو راپور کې وارو. و به روچې په نورستان کې د لسګونو ښوونځیو د رغولو کار پیل شوی. د نورستان والی وایي
موږ د سکال د پیارتي داری په مرسته فصلیخ بابا مکتبه چې نورستان د بربي سر بناو تا 10 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت سکال به جوړیږي.
په دې یو سات خبرونه کې د اونۍ بحث ته چې د انتخاباتو د امنیت په اړه هم ځای ورکړل شوی. که وخت را سره وو نور سیمه ایز او کورنی راپورونه هم خبرو را سره اوسئ. را به شو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو کمپاین د سې شنبه پورس چې د جوزا د میاشتې شپږویشتمه کیږي په ټول افغانستان کې پیل شو. د هر کاندید ځایونه معلوم او ډلې ډلې پلویانې څوک پلی او څوک په موټرو کې ورځي. د همدې له امله په دې ورځ د کابل په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري، خو خلک وایي هر څوک د ملت مشري ګټې باید د هیواد د اوسني حالات وویني او خلکو ته خدمت وکړي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې لمخې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو کاندیدانو د سې‌شنبه په ورځ د دوی کمپاینونه په شور او ولولو سره پیل کړل. د کابل ښار په هر واټ کې د کاندیدانو د پلویانو ډلې تر سترګو کیږي او ډېر د ښار پر دیوالونو د برېښنا پستنو د پارکونو پر ونو او د واټونو پر منارونو د کاندیدانو د رنگارنګ عکسونو په نصبولو بوخت ښکاري. سربیره پر دې ځایونو په اکثرو موټرو کې سپاره نه ښکاري، ځکه چې د موټرو د مخکینۍ ښیښې پرته نورې ټولې د کاندیدانو په عکسونو پوښل شوې وي. ځینې پلي او سپاره د کاندیدانو ځایونو ته ورځي، د خپلې خوښې کاندید وینې، بریای غواړي او خوړل سکل هم کوي. خو خلک وایي هر څوک چې بریالی کیږي باید خلکو ته خدمت وکړي. د ننګرهار ولایت د سره رود یو اوسیدونکی چې دغه ګڼې ګوڼې او عکسونو ته ځیر و، د ازادۍ راډیو ته وویل دی په هیواد کې د سولې، ثبات او پرمختګ هیله مند دی. ملک زلمی نومیده او ویویل
دغه خاورې دپاره داسې یو سړی کاندید کو چې هغه رای ورته ورکړو چې هغه د دې غریب خلکو دپاره خدمت وکړي. توقع لرو چې دغه بې اتفاقي له منځه لاړ شي. دا شی نه یي چې دا څوک دی، دا پارتیوان دی او دا زاره د داوزبګ دی. دغه توقع لرو چې بیا د دې غریب خلکو دپاره خدمت وکړي، اقتصادیاتو کې، تعلیم کې، دغه بېروزګاري ختمه شي. داسې یو سړی چې هغه د ملت خوښه وي او هغه داسې سړی چې هغه ملت دپاره خدمت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاین د جوزا د میاشتې په شپږویشتمه پیل او دوه میاشتې به دوام وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود نجفي وویل د کاندیدانو د عکسونو نصبولو ته ځانګړي ځایونه په نښه شوي، خو د کمپاین له پیل څخه ښکاري چې دې خبرې ته پام نه کیږي او د کاندیدانو پلویان چې هر چیرې تش ځای وویني عکسونه پرې تپي. ښاغلي نجفي وویل
ما قبلا به شاروالی نوشته کردیم که شما جاهای را در شهر تعیین کنید که
موږ مخکله دی خاروالی ته لیکلی ول چې په خار کې د کاندیدانو عکسونو ته ځایونه وټاکی، خو له بده مرغه اوس په هر ځای کې عکسونه نصبېږي او خلک هم شکایتونه کوي. د خلکو له اجازه پرته هغوی حق نه لري چې پوسترونه نصب کړي.
بدون اجازه مردم اونا حق نداره پوسترها رو نصب کنه.
د خار ځینې خلک دا هم وایي پرته له دې چې څوک ترې اجازه وغواړي د کور پر رنگ شوی دیوالې د کاندیدانو عکسونه سریخ کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستي لیست لمخې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو سلویخت او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباند 3000 تنه په مبارزه کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس به د ایران د انتخاباتو د نتایجو په اړه د پارېدلو شخړو راپور درکړو چې د نړۍ پام یې ځان ته راګرځولی دی. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د نتیجو له امله پارېدلې سیاسي شخړه هغه شان دوام لري. راپورونه وایي چې نن هم د اصلاح غوښتونکي مشر میر حسین موسوي پلویان په تهران کې د یوې پراخې مظاهرې پلان لري. نړیوالې ټولنې هم په ایران کې د روانو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران په حالاتو راپورونه خپرې کړي چې غټکې رضوان مراد او روی.
سره له دې چې د ایران نگهبان شورا اعلان کړی چې د تیرې جمعې د ورځې انتخاباتو لانجمنې رایې به له سره وشمیرل شي، خو په تهران او د ایران نورو سترو ښارونو کې د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوي پلویان وایي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د ایران د انتخاباتو د نتیجو له امله په دغه هیواد کې راپورته شوي سیاسي بحران په غبرګون کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د ایرانیانو دا پراخې مظاهرې دا ښیي چې هغوی د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه قانع نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین هم د ایران د مظاهرو او د هغې پر وړاندې د ایرانی مسؤلینو د غبرګون په اړه څرګندونې کړې دي. این کلی خبریالانو ته ویل
دا د خلکو طبیعي حق دی چې په سوله ییزه توګه خپل نظر او رایه څرګنده کړي. د خلکو دغه حق ته باید درناوی وشي او یقینا موږ د ایراني چارواکو لخوا د مظاهره کوونکو د وژلو او د هغوی پر وړاندې د زور کارول په کلکه غندو.
نوموړي ویل امریکا نه غواړي چې داسې کوم دریځ غوره کړي چې دا وګڼل شي چې واشنگټن د ایران په وروستیو بدلونونو کې په کوم ډول دخیل دی. د رویټرز خبري اژانس وایي تر اوسه پورې د ایران په مظاهرو کې د وو کسانو د وشل کېدو خبرونه تایید شوي دي. په تهران کې د پولند سفیر رویټرز اژانس ته ویلي په دومره لوی اندازه د خلکو مظاهرې او اعتراضونه د ایران د مشرتابه لپاره یو حیرانوونکی بدلون دی. د د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د ایران ځوانې طبقې ټول خطرونه له پامه غورځولي او غواړي چې وای نور نو اوسنی رژیم نشي زغملای.
په اصطلاح اوس اوبله سره تیرې شوې دي. دا ځل داسې نه کېږي چې خلک له مظاهرو وروسته کورونو ته لاړ شي او ووایي چې موږ خو خپل کوشش وکړ خو بریالي نه شو. زه فکر نه کوم چې خلک به له خپلو غوښتنو تیر شي.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د مظاهرو اصلي تنظیمونکي کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بل لور ته د اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي د ایران د حکومت تر ټولو پیاوړی وسلوال ځواک سپاهي پاسداران انټرنیټي پاڼو ته د ایران د مظاهرو د پوښښت څرنګوالي په اړه خبرداري ورکړی دی. سپاهي پاسداران ویلي ټول انټرنیټي پاڼې چې د انتخاباتو له عمله د پارېدلې شخړې په اړه معلومات خپروي باید ټول هغه مواد لرې کړي چې په ایران کې د تاوتریخوالي او ناارامۍ سبب کیږي.
د ایران د انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته له سیاسي ناکرار د سیاسي ناکرارۍ په اړه راپور و. اوس بیا هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ښځو د شبکې په نوم یو ارګان وایي چې د ښځو لپاره باید په انتخاباتو کې د نارینه په څیر سهولتونه برابر شي او ښځې باید په انتخاباتو کې له خپلو سیاسي حقوقو څخه استفاده وکړي. د ارګان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افس یا د انتخاباتي نظامونو د نړیوال بنیاد په همکارۍ جوړه شوې وه له ښځو نه وغوښتل چې خپل سیاسي فعالیتونه زیات کړي او په ټولنه کې خپل ځای لکه څنګه چې لازمه ده تثبیت کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ښځو ته هم په انتخاباتو کې د نارینه په څیر مساوي حقوق ورکړل شوی دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د ښځو د شبکې په نوم یو اورګان د دې هیواد له ټولو ښځو نه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او له خپلو سیاسي حقوقو څخه ګټه پورته کړي. د دې شبکې رئیس عفیفه عظیم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې لا هم افغاني ښځې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او داسې نورو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او باید چې د هوارولو لپاره یې د ملي او نړیوالو ارګانونو لخوا لازم او چټک اقدام وشي. میرمن عظیم د آیفس یا د انتخاباتي نظامونو د نړیوال بنیاد په همکارۍ جوړه شوې غونډه کې چې له مرکز او یو شمېر ولایتونو څخه لسګونو ښځو پکې برخه اخیستې و وویل چې ښځې باید په راتلونکو انتخاباتو کې خپل سیاسي حضور تثبیت کړي.
انتخابات کې پیش رو داریم به مراتب چی از لحاظ امنیتی و چی از لحاظ
کوم انتخابات چې په مخ کې دي له امنیتي او د خلکو د علاقې او باور لپاره ځینې خندونه او نیمګړتیاوي لري. په خاص ډول کاندید ښځې په دې برخه کې ډېرې ستونزې لري. باید په دې اړه ملي او نړیوال ارګانونه ډېر فعالیت وکړي او ښځې هم خپلې هلې ځلې زیاتې او په انتخاباتو کې ډېره برخه واخلي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په انتخاباتو کې دوه تنو ښځو جمهوري ریاست او څه باندې 300 نورو ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي. د غراز شپږ تنه ښځې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د مرستیالانو په توګه هم کاندید دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مؤمنه یاری په دې غونډه کې څرګنده کړه چې د دې کمیسیون لخوا ښځو ته هم په هر برخه کې د نارینه وو په څیر یو ډول امکانات او سهولتونه برابر شوي او هغوی کولای شي چې له هر ډول ډار او اندېښنې پرته ورڅخه ګټه پورته کړي.
د ښځو لپاره له شرعي او قانوني پلوه هیڅ ډول موانع نه لیدل کیږي. ښځې او نارینه په مساوي ډول د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون حق لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ښځو په ګډون ټولو کاندیدانو ته یو ډول سهولتونه په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د اسد یا زمری د میاشتې په 19 نیټه تر سره کیږي او د سې شنبه ورځ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه پیل شوه چې دوه میاشتې به دوام وکړي. ځینې سارونکي د ښځو د حقوقو د دفاع ارګانونه او رون اند ښځې اندېښنه لري چې خای په ځینو سیمو کې ګڼ شمېر ښځې د امنیتي او نورو عنعنوي او دودیزو دلایلو له امله یا په انتخاباتو کې برخه وانخلي او یا هم د نارینه وو تر فشار لاندې د هغوی د خوښي کاندیدانو ته رای ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په نورستان کې به په روان کال کې په لسګونو خوندې ورغول شي. د دې خوندې او د رغولو مالی لګښت شاوخوا 8 میلیونه ډالر کیږي. د سیمې د ولایتي بیا رغونې د ټیم له لوري ورکول کیږي. لسیمې پرې راپور لرو.
د نورستان والی جمال الدین بدر آزاد راډیو ته وویل چې دوی په دغه ولایت کې د پیرټیا د ولایتي بیا رغونې ډلې په مالی مرسته په روان کال کې نږدې 500 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي چې په یو شمېر یې سمدستي کار روان دی.
موږ د سکال پیرټي ادارې په مرسته تسلیق بابا مکتبه چې نورستان د بارهبي سر بنا و 3 ملیون امریکایي ډالر په ارزښت سکال به جوړېږي. دا نورستان د باره یو ښه زیری دی. نظر به د کلو نیازمندي مکتبونه متفاوت دي. ټول اکثر مکاتب
درسی بهیر خان سره مخامخ دی. بدر وویل دوی یوازې د پیرټي په مرستو بسیا نه ده کړې، بلکې نورو مرستندوی ادارو ته یې هم د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره لاسونه غځولي دي.
15 مکاتب د یونیسف ادارې لخوا نه وعده شوی دی. وزارت محترم معرف هم غواړي څو مکاتب جوړ کړي، او د بانک جهاني لخوا هم یو دوه مکتبونه وعده شوی.
د 1988 کال انتخابات.
د جمهوری ریاست کاندید ښاغلی متصم بالله سره د ازادي رادیو خبریال مرکه کړي، خو سبا ته په همدغه وخت بیا د جمهوری ریاست له بل کاندید رمضان بشردو سره مرکه ووري. اوس هم پام وکړي د متصم بالله مرکې ته.
ښاغلی متصم بالله مذهبي، چون تاسو د جمهوری ریاست لپاره یو له کاندیدانو څخه یاست، فکر کوم چې خلک به غواړي چې تاسو په ارتباط باندې لږ څه معلومات ولري. که تاسو په ډیرو لنډو الفاظو کې خپل معرفت وکړي.
زه استاد متصم بالله مذهبي د مولانا محمد عطا الله صاحب فیضانی زوی او د می عبدالحکیم صاحب کاکړ لمسی یم، او په روحاني مبارز کورنۍ کې زیږیدلی. ما خپل عالي تحصیلات په کابل کې ختم کړي، دینی علوم مې د خپل پلار او ډاکټرانه زده کړي، او پس له هغه نه په عربي پوهنتون کې شامل شولم. په رشته د اقتصاد د لوجستیک د حربي پوهنتون په 1983 کال کې په اور نمبر کې فارغ شولم. او دم باید هېره نه کړم چې ځکه زما استعداد خدای پاک قوي استعداد راته راکړی. په لیسه دوره کې نه هم صرف ما امتحان سویه ورکړی، په 1983 کال کې زه د لیسې نه فارغ شولم، او 1983 کال کې د حربي پوهنتون په اور نمبر کې فارغ شولم. پس له هغه نه بیا زه لاړم د هجرت محیطه، هلته مې فرهنګي کارونه د مسلمانانو د پمنځ کې د وحدت او یووالي لپاره کار، د بلاغ جریده مې خپره کړله، د فیضانی صاحب آثار چې په زندان کې لیکل شوي د هغه نشر باندې مې اقدام وکړل، او د تنظیمي مشرانو سره د مالي درن کتل شوي و د دې لپاره چې څه رقم موږ کولی شو د تنظیمونو په منځ کې یووالی راولو. پس له هغه نه چې ذات المنځي شخړې په کابل کې شروع شو، پس له کامیابۍ د مجاهدینو ما د افغانستان د خلکو اسلامي شورا بنسټ په 1950 کال کې په پېښور کې کېښودم. صالح مجاهدین، ټکنوکراتان، علما، دانشمندان دغه غړي وو، او ما غوښتل چې د افغانستان مظلوم ولس د اکثریت خاموش غږ نړیوالو ته او امریکا ته ورسوم چې نور د جنگ پروسه په افغانستان کې ختم شي، یو عبوري حکومت منځته راسي د صالحو نیکو شخصیتو په واسطه چې هغه بیت المال غلاونه کې هغه سیمه ییز جګړې ته لمنونه وي، هغه ژبني او مذهبي تعصبات ته لمنونه وي. او د دې لپاره ما ډېر سفرونه اروپا او امریکا کې هم درلودل.
مننه ډېره. اوس بر شو اصلي موضوع ته. تاسو د سفر بنسټ ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړی دی، هدف مو له دې کار څه دی؟ آیا منزلت او مقام دی که نه د خلکو خدمت؟
نه، خدای دې ونه کړي که موږ منزلت او مقام غوښتی وای دا درې لسیزو کې ډېر کسان په نامشروع طریقه رهبری مقام ته ورسېدل، چوکیګانو ته ورسېدل. ما هیڅ دولتي چوکی کې ځان نه ده کاندید کړی او نه د ما اصلي هدف دا ده چې دا درې لسیزو کې په افغانستان باندې ډېر ظلمونه روان دي، د ګاونډیانو لخوا، د نړیوالو لخوا، په مختلف طریقه د موږ ملي اراده د سوال لاندې تللی، په مختلف طریقو د افغانستان آزادي او استقلال د سوال لاندې تللی، په مختلف طریقو د افغانستان دولت حاشیوي رول لري په ملي او بینالمللي مسایلو باندې. دغه ټولو ته د افغانستان ملت دردمند دی، غواړي د یو چا په وجود کې د غږ پورته سي او په علمي او قانوني طریقه باندې دا مشکلات حل سي. زه د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره نه ځم.
بله، ښاغلی مذهبي، فکر نه کوي چې د یو هیواد د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره سیاسي تجربه او په خلکو کې پراخه پیژندګلوي ضروري ده؟ آیا تاسو داسې څه لرئ؟
ولې نه، زما قبلګا صاحب شپږ ځله د ظاهرشاه په وخت کې د دې لپاره چې شاهي رژیم یې نه غوښتل او غوښتل چې جمهوریت په افغانستان کې راشي.
یعنې که تاسو د قبلګا موضوع یوې خواته پرېږدو، تاسو خپل فعالیتونه؟
بله، دغه لپاره ما خپل مخکې اشاره وکړل چې زه د دوه اجتماعي سیاسي اخبار مؤسس وم، دغه ډایرکټر وم، او په ملي او سیاسي او دینی مسایلو کې مطرح شخصیت وم. په ملي کانفرنسونو کې
مثلا یعنی کومه بیوګرافي چې تاسو وویل د خپل فعالیتونو په ارتباط، البته په لنډ ډول د دې نه داسې کار چې تاسو تر اوسه پورې په کوم جګ دولتي پوسټ کار نه کړی او نه هم داسې کومه زیاته پراخه سیاسي تجربه لري، نو آیا تاسو فکر کوئ چې تاسو دغه پوسټ لپاره یو مناسب کس یاست؟
ځکه چې تاسو د ما مکمل بیکګراوند نه درلودل، د تاسو نظر صحیح ده، مګر تاسو که د ما بیکګراوند مکمل ول، تاسو ول په لس دقیقې ځان معرفي کړئ. زما ټول ژوند په سیاسي، ملي او اداري او اقتصاد ما رشته ده، او زه په دولتي چارو کې تقریبا په معاونیت د مالی او عملیت د مالی دی ولوا کې هم کار کړی ده، په مسایل د تخصیص، په مسایل د کودونو د مصارف خو پیګم، او لوجستیکی شخصیت ما پیګم چې څه رقم بیت المال حفظي، څه رقم دغه نه کار واخیستل سي، او په سیاسي مسایلو کې د هجرت په موید کې او لس کاله کې زه امریکا کې اوسېدلی
یم. بیا هم خاغله مذهبي کې بیا هم د مسولیت راشو چې تاسو لا هم په افغانستان کې په پراخه کچه په ملي کچه باندې یو پیژندل شوی شخصیت نه یست؟
زه یم، ځکه چې موږ هر کال د کنفرانسونه کول، او د افغانستان ټول علما، مجاهدین او ملي سیاسي شخصیتونه د ماده نوم سره آشنا دي. دا چې زمينه د دې نه و چې زه مثلا د رادیو د تلویزیون لپاره خلکو ته پیژندل سم، دا سید دی او ضعیف دی کوي، او هغه د لپاره چې زه نه وم لیرم، او کله کله ما په صدای امریکا
کې دا تاسو معنی چې لا هم په د هواد په کچه باندې تاسو د پیژندګلوي په برخه کې لا ستونزو سره مخ یې؟
لږ مخ یو، او دا ان شاء الله جبیره کیږي، ځکه چې د موج نهادونه په ټول ولایتونو کې فعالیت شروع کړی ده. موج نمائندگان لرو په مزار شریف، په قندوز، په لخمري، په بدخشان، قندهار، هرات، مخکې موج فرهنګي مرکزونه تر درلودل ټول ولسمشر.
رب شو بل موضوع ته فکر وکړه، چیرې تاسو د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شوی، نو کاري لومړیتوب به مو څه وي؟ البته د شتو ستونزو په پام کې ساتلو سره.
بالکل، د ما اصلي کاري کړنلارې په دې ده چې مثبت بدلون زه غواړم، اغه د قانونیت، عدالت، یووالی او پرمختګ پر بنسټ.
خاغله مذهبي فکر کوم چې دا غوښتنه د ټولو کاندیدانو ده، او ټول کاندیدان البته حکومت کوم وسره حساب کو ټول دې دا غواړي چې په هیواد کې قانون حاکم شي، قانون باید په سمته وت تطبیق شي، اداري فساد له منځه لاړ شي. ستاسو اساسي لومړیتوب به څه وي؟
اساسي لومړیتوب دا ده چې زموږ په وطن کې ځوانان فقیر دي، ځوانان په مواد مخدره کې اخته دي، بیروزګاری ډیره ده، او فساد اداري خلک ستړي کړي ده، او د دولت تش وعده چې سکل به د معدن استخراج شي، سکل به معرف د سیدام خلک ستړي کړي ده.
یعنی بیا هم د هیواد شتو ستونزو ته په پام سره، البته چې یو جګړه ځپل هیواد دی او لا هم په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي، نه امنۍ ورځ پر ورځ پراخېږي، تاسو په څه ډول وکول شئ چې هغه ژمنه چې تاسو په دې برخه کې ورکوئ هغه عملي کړئ؟
دا چې اوس موږ الحمدلله پارلمان لرو، قانون اساسي لرو، د ولس په انتخاب باندې رئیس جمهور راځي، هغه به خپل فعالیت د کاري کې چې هغه کوم شکایتونه چې د مخکنی حکومت څخه وو، کوم مخالفین چې کوم مسله او غیر مسله وي، د هغوی لپاره د مذاکرې، د هغوی لپاره د قانوني سولې لاره باید خلاص پرې خود.
وسنی حکومت هم دغه هڅې پیل کړې دي، تقریبا مخالفینو سره د مذاکراتو لار پرانیسته ساتلې ده، خو بیا هم کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې.
دوی دا اقدام اکثرا تبلیغاتي جنبه لري، د دې لپاره چې ولس خوشاله که دزان دپاره وټونه ډیر وګټي، او دا ډیر نو وخت د کرزی صاحب کابینت، ځکه چې مخالف طرف د دې نه ډیر بد خاطر لري.
یعنی تاسو څنګه مخالفین او خلق په دې قانع کړی چې تاسو ژمنه یا د کمی مذاکره چې تاسو وایي چې موږ د مخالفینو سره په لار اچي یا هغه سره به مذاکره کوي، هغه به تبلیغاتي بڼه نه لري او هغه به عملی بڼه لري؟
ډیر علی، زه خپل د دې نه یو شناخت لرم چې کله د طالبانو مشر سعودي حکومت ول چې تاسو علماء راټول د مغول امد راټول سی او فیصله تبورسی کو، هغه ایدئولوژیک او شرعی لارې غوره کړل، خو د دې په ځواب کې نظامی او سیاسي لارې غوره شوې. نو دا اختلافات زه غواړم په سړه سینه د هغه ځینې سالم انتقادونه باید واوریدل سي، او هغه کې د قانون د اساسي د موجود وطن سره مخالفت نه لري، په هغه باندې باید دقت وشي، او بیا په شرعی لحاظ باندې چې په دغه زمان کې چی شي ایجابوي چې افغانستان ولس برته سره راټول کی، په هغه کې د موجود علما او روحانیونو عزت برته خوندي سي، او هم د منطقي سوله عام د نړیوال
مخالفینو تل دا یو اساسي غوښتنه دا و چې باید بهرني ځواکونه له هیواد وځي. آیا تاسو به دې غوښتنه ته غاړه کېږدئ؟
بهرني هیوادونو پیسې کې د ما خپل یو ډېر جامع طرح ده چې بیا نړیوالو ته وطنوالو ته به زه وړاندې کړم. بهرني قوتونو په یو جهاني قضیه وسو په امریکا کې، او په یو قرارداد بین المللي چې په بن کې وشوه، او هغه د افغانستان جهادي مشرانو په کې اشتراک درلودل، په هغه بنا باندې دلته راغلي. نو زما په نظر کې د ډیپلوماتیک لارې نه چې کله موږ یو قوي پارلمان ولرو، یو با جرأت اخلاقي لیډر ولرو، او
یو ډیر ښه دلسوز او مترحم رهبر ولرو، دا کولی سي چې په ډیره ډیپلوماتیک طریقه باندې دا موضوع حل سي، ځکه چې د موږ مشکل یو کلی یو منطقې پر مربوط نه ده.
تاسو هم دا اوس په خپل خبرو کول چې دغه ستونزو د هواري لپاره باید یو جرأتمند مشر، حوصله مند مشر موجود وسي، سو دغه ستونزې په پوره حوصله مندۍ سره هواري کې. آیا تاسو دا ورته په ځان کې ګورئ؟
ولی نه، زه بالکل وینم، ځکه چې ما همیشه په سوله ایزو مسایلو کې لیدرشپ کړی او هیڅ وخت مې د خپل زحمتونو لپاره ما چوکی نه ده غوښتلی، مقام نه ده غوښتلی. او اوس هم زه عاشق د چوکی نه یم، زه عاشق د دې یم چې خپل ولس د دغه څانه را وباسم، د خدای پاک پیاري او چوکی نور پرې نه کړو نه اهل خلکو ته. هغه
مننه. ستاسو په نظر ښاغلی مذهبي، آیا خلک به دا جرأت وکړي چې یو داسې کس ته چې کله هم په کوم جګ پوسټ کې کار نه دی کړی، پراخه سیاسي تجربه نه لري او په د پیژندګلوۍ په برخه کې ستونزې لري، هغه ته رای ورکړي او هغه د خپل هیواد د ولسمشر په توګه وټاکي؟
دا تاسو شخصي نظر ده چې زه سیاسي تجربه نه لرم یا ولس کې پیژندګلوۍ نه لرم، ځکه چې تاسو د موږ سره د اول ځل د 15 دقیقې معرفت لري، د سره موافق نه یم. موږ ډېر کنفرانسونه کړي، اخبارونه مې نشر کړي، هم د اوسم جاري د موږ فرنګي مرکزونه ولس ما سره ښه پیژني.
آیا د هغو کاندیدانو له ډلې څخه خو نه یاست چې په نیمه کې میدان پرېږدي او بیا د بل چا په ګټه تیر شي؟
نه، هیڅکله. دا مې څو ځلې ویلي دي چې زه افتخار کوم چې په دغه لاره د افغانستان د ملت د دردونو د ترجمانۍ، د اکثریت خاموش د غږ د راپورته کولو، د یو باجرتمندانه لیدرشپ د دې ملت لپاره ما غږ پورته کړی. په دې لاره کې که خدای نخواسته ناکام هم شم، زه ځانته افتخار کوم، ځکه چې ما نیت داده چې خدمت وکړم خپل ولس ته.
مننه. څه فکر کوئ، څومره ډاډه یاست چې تاسو به ولس به تاسو د خپل مشر په توګه انتخاب کړي او تاسو به د افغانستان راتلونکی منتخب ولس مشر اوسئ؟
عیني ځینی شرایط چې زه ګورم په افغانستان کې، افغانستان خلک د انتخابات نه بالکل زړونه مات دي، حتی متنفر دي. خو که د ما نظریات په هغه طریقه چې زما زړه غواړي او دی واوري، زه یقین لرم چې 100% ټول دغسې یو لیدرشپ ته په دغه شرایطو کې نیاز لري او دی ورته علاقه مند دي.
د جمهوری ریاست کاندید متصم بالله سره مرکه وه چې ډاډ یې خود دا به په راتلونکي جمهوری ریاست کې انتخابات وګټي. 2:30 شوې. اوس به د دې ساتلن خبرونه واورو چې فرح هیوادی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له قانون سره سم د جمهوری ریاست څلورو کاندیدانو تر اوسه پورې خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د هرات ولایت د ګمرک نوي تاسیسات نن پرانستل شول. د کندوز د نفتي موادو رئیس د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې ووژل شو. په ایران کې ښاغلی موسوی چې په انتخاباتو کې ماته خوړلې، له خپلو ملاتړ کوونکو څخه غوښتنه کړې چې خپلو مظاهرو او لاریونونو ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیه مشران او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري نن په برسل کې خبري کوي. د جرمني او پولند د بهرنیو چارو وزیران نن یوکرين ته ورسېدل. دوی غواړي د یوکرين له حکومت سره مرسته وکړي تر څو د روان اقتصادي بحران سره په اغیزمنه توګه مقابله وکړي. او د چین جمهور رئیس هو جین تاو نن په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم ولادمیر پوتین سره ولیدل او هغه ته وویل چې چین تل له روسیې سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکړی دی.
لن خبرونه وو چې فرح هیواد تر وړاندې کړل. د دې ونې بحث د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د نام نه یوستونځه ته ځانګړی شوې. راځي چې په ګډه وورو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او زموږ د دې ونې بحث چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین د امنیت په اړه دی واورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تنظیم شوی جدول پر اساس د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي کمپاین د سه شنبه پر اساس پیل شو او دوه میاشتې به دوام وکړي. خی په دې مده کې د جمهوری ریاست کاندیدان بیلابیلو ولایتونو او د ولایتي شوراګانو کاندیدان په خپلو ولایتونو کې مختلف ولسوالیو ته سفرونه وکړي او کلیو ته هم لاړ شي او له خلکو سره وګوري او خپل کاري پروګرامونه او پلانونه هغوی ته تشریح کړي. په دې لړ کې یو لوی اندېښنه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت او د کاندیدانو لخوا په ډاډمنه امنیتي فضا کې د کمپاین پر مخ بوول دي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کمپاین په مهال یې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت لپاره خاص تدابیر نیولي، خو ځینې کاندیدان او د هغوی پلویان له امنیتي پلوه ډېر اندېښمن دي. موږ په دې بحث کې د کمپاین په مده کې د کاندیدانو د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې کوو او غواړو چې د اندېښنې څرګندې او له امنیتي چارواکو سره یې شریکې کړو. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د جمهوری ریاست کاندید متصم بالله مذهبي، د کابل ولایتي شورا ته کاندیدان عبدالصمد قریشي او عفیفه شمس، او د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغه د ناسرګندو د لایلو له عمله د بحث ته را نغی. په سر کې تاسو درنو ملمنو ته خراغلاست ویم، په خیر اغلی.
سلامت اوسئ تاسو ملمنو.
په سر کې له ښاغلي مذهبي څخه غواړم راته ووایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په انتخاباتو کې کمپاین کې څه اندېښنې په امنیتي لحاظ موجود دي؟ آیا ستاسو د کمپاین لپاره زمینه اوس مساعده ده او که څه مشکلات شته؟
امیدوارم چې انتخاباتي پروسه ډېر په موفق شکل مخته لاړ شي. د هغه تجربې نه چې د جناب کرزی صاحب د حکومت څخه د موږ ولس لري او هغه ضعیف امنیتي پروسه چې په دې اوه کالو کې موږ ورسره مخامخ یو، سره دغه بینبلي امکانات واقعا د تشویش وړ ده چې د موږ کاندیدوریان څه د ریاست جمهوري کاندیدوریان څه د شورای ولایتي کاندیدوریان ټول په دې کې رښتیا یو څه تشویش لري چې خدای وکړي چې وزارت داخله ډیر قوي ټینګ با ډیسپلین او با اتوریته نظم او امنیت د کاندیدوریانو ونیول شي.
تشکر جناب مصیبی صاحب. ښاغلی قریشی، غواړم په لنډ ډول تاسو هم راته وایست، تاسو په کابل کې د ولایتي شورا کاندید یاست، که څه هم په کابل کې تر نورو ولایتونو ښایي امنیتي وضع ډېره ښه وي، پولیس پکې زیات وي، ملي اردو پکې زیاته وي او بهرني ځواکونه هم پکې ډېرې ګزمې ترسره کوي، خو د ولایتي شورا کاندیدان هم باید ولسوالیو ته ولاړ سي، کلیو ته ولاړ سي. ستاسو اندېښنه په دې اړه څه ده؟ مثلا کابل ولسوالۍ ته تاسو څومره ډاډه ډول کولای سئ سفر وکړئ او کمپاین وکړئ؟
مونږ خو چې ځان کاندید کړی ده د شورای ولایتي ته مجبور یو چې د هر ولسوالي هر علاقداري ته ورسو او خلته اطمینان ورکو او خپل ځان ورسره ښکاره کړو. خو مونږ د دولت نه دا غواړو چې حتمه اهمیت من ټینګ کړي او خلک په آزاد توګه چې وکولی شي چې خپل خلک سره دید وادیدو کې او خپل ځان ورسره ښکاره کړي چې زه تاسو خلک نه غواړم چې یا خو مقصد د پروسې انتخابات چې څه اصول لري هغه په ځای کې مګم په همه چې اهمیت وي، که اهمیت نه وي نه هیڅ کار نه شي کولی، نه خلک په درسته په توګه کولی شي چې کاندید رای ورکړي او کاندید نه شي کولی چې په هغه ځای انتبار سي
خپل پلانونه
تطبیق کړي.
بله، تشکر ښاغلی قریشی. غواړم له تاسو نو پوښتنه، عفیفه شمس، مذهبی صاحب هم له امنیتي مشکلاتو څخه شکایت وکړ او شکایت وکړ او اندېښنه یې څرګنده کړه، دغه راز قریشی صاحب هم، تاسو هم د کابل د ولایتي شورا کاندیدا یاست، د ښځو لپاره په ټول افغانستان کې مشکلات تر نارینه ولا زیات دي، تاسو اندېښنه په دغه برخه کې څه ده؟
تاسو ډیره مننه چې موږ دلته بللې ده او د امنیت په اړه موږ داسې وایو چې د امنیت په مورد کې باید داسې وایو چې په هیواد کې امنیت ډیره مهمه او ضروري نیازمندي ده، نه تنها دغه د کمپاین په وخت کې د بلد ټول جامعه په د امنیت باندې اساسي خدمت دی. څنګه چې ګورو د نارینه هم امنیت ضروری ده، نو د ښځو زیاتر امنیت ته زیات ضرورت لري، ځکه چې موږ ولسوالۍ ته چې بدر شو د هغه هنهنات یو بل رقم دی، د کابل د فشار کې بل رقم دی، څنګه مشکلات موږ ګورو، ځکه چې امنیت په ټول جامعه کې ضروری ده، د موږ پاره چې یو مبارزه لرو زموږ لپاره اهمیت ډیر ضروری ده، او موږ اندېښنه په دې لپاره لرو چې په کابل کې نور هم شدي امنیت، مګم پاولسوالی کې تلای نشو، زمينه خو مساعده نه ده، خو بیا هم کوشش کوو چې ولسوالی ته ولاړ سو او د خلکو سره خبرې وکړو.
اندېښنه
خوشته څنګه نشته؟ هم دا اوس په کابل کې زموږ د پوسټرونه چې نستي سار چې زه ګورم دوه درې شکولې دی او نشته، دا خپل بد امنیتي.
بله، تشکر. مونږ د بحث کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د کورنۍ او چارو وزارت وایي زمري بشري څخه هم غوښتنه کړې و چې راشي او د وزارت پورې مربوطې پوښتنې ځواب کړي چې کېدای شي تاسو له خوا د پوښتنې مطرح شي، خو هغه د نامعلومو دلایلو له امله پکې برخه وانه خسته. خیر، درې ورځې مخکې د کورنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو خبري کانفرنس کې د انتخاباتو او د کاندیدانو د کمپاین په مهال د هغوی د امنیت د ټینګښت په اړه څه څرګندونې کړي چې څوټکې به سره په ګډه واورو.
وظیفه پلیس تامین امنیت پروسه انتخابات است. طبعا در این پروسه با دیگران در حال همکاری. چند موردی که پلیس مشخصا مکلف شده مسئولیت خود ایفا کنه. اول، تامین امنیت کاندیدای محترم است. کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی. در کاندیدای ریاست جمهوری بر هر یکی 20 نفر پلیس توظیف میشه. که تا فعلا بر اضافه از 12 نفرشان یک پلیس توظیف شد. اونایی که آرزو داشتن که پلیس از خودشان با افراد باشه که مطمئن باشه و اینا اعتماد داشته باشه، این باعث از این شد که پروسه ما کنتر شد. ما بر امنیت کاندیدای محترم 500 نفر پلیس و کمک ژاندارمری فرانسه تربیت کردیم، اما یک تعداد کاندیدای محترم ترجیح میتن که افراد پلیس از کسای باشه که اینا با او شناخت دارن و مطمئن باشن. بر صورت این حقشان است، ما همکاری خود داریم و برشان این افراد استخدام میکنیم و طبعا حقوقش میپردازیم، ولی جریان ازی که اینا را تعلیم کنیم یک مقدار وقت بیشتر.
خغلی مذهبی د خغلی اتمر خبری مو یا سرګندونی مو واوری دی، دغه خبرې څومره د ډاډ وړ دي ستاسو په نظر؟ په امنیتي لحاظ کاندیدانو ته څومره ډاډ ورکولای سي؟ او دغه راز خغلی اتمر د موضوع ته اشاره وکړه چې مثلا ځینې کاندیدان د جمهوریت ست کولای سي چې د خپل ځینې کسان چې دوی ته د باور وړ وي دوی ته معرفي کی او هغوی د پولیس په چوکاټ کې وروزي او د دوی د امنیت لپاره وګمري. آیا دغه سرګندونی چې اتمر صاحب کوي څه په وخت باندې د ستاسو نظر او د سرګندونی چشل نه پر به تاسو سره وي د کفایت کی د ډاډ درکې تاسو؟
اتمر صاحب خو هغه مسائل چې دی ملي پولیس وظیفه ده هغه مسؤلیتونه اظهار کړل، او دا طبیعي خبره ده چې په هر ملک کې پولیس د ملي امنیت د ټولو د هغه ملک د وګړو د امنیت ساتلو وظیفه لري، بلخص د انتخابات په دوره کې د ملي شخصیتونو یا هغه حقیقي شخصیتونو چې جامع ورپسې ولاړ دي. دوی ویول چې ځینې کاندیدانو ته 40 نفر حق ورکړ سوی ده، دا دوی حق و انتخاب و دی کول سو چې خپل نفر معرفي کی یا د پولیس نه. خو زه او خاطره مخکې مو ویل چې لرمه چې کله د موږ نفر لاړ هلته یو هفته تنا د بوټونو د پیدا کولو د پاره دوی سرګردانو، او کله چې موږ د زمينه ولید داسې اورګنایز نه ودی فعالیتونه، یو بل ته په ټلیفونونو کې به حوالونه ورکول، نوې به خبرېدل چې موږ څه کار باید وکړو. دا د دې اداري نقصه په کارونه کې چې امیدوارم پاینده کې دا ونه وشي، او بیا هم امیدوارم چې اتمر صاحب په خپل وعده باندې وفا وکړي او خپل هغه نظم ډیسپلین د دغسې یو پولیس په واسطه چې هغه د فرانسې د ژاندارمری له طریقه ترینینګ سوی ده په واقعي تور مخته یوسي. خو زه ګمان نه کوم په هغه دا 40 نفره رئیس جمهور او د هغه دواړو معاونینو ته چې مختلفو ځایو کې دوی ژوند کوي، دا ټول خو یو ځای ژوند نه کوي، کله ځینې په مکرون کوي، ځینې مثلا کارتیسی کوي. دا ډېر مشکله ده چې دوی هم د هغوی د دفتر امنیت ونیسي، هم د دوی د کورونو امنیت ونیسي. بیا هم کوشش وکړو چې دغه نوې مشکلات چې را پیدا کېږي وزارت داخله د هغې نه ځان خبر کړي او نوې تصمیمونه د پیسې کې ونیسي.
بله، ډېره مننه مذهبي صاحب. ښاغلی قریشي، د ولایتي شورا د کاندیدانو لپاره هم په ولایتونو کې پولیسو ته وظیفه ورکړل سوې د کورنیو چارو د وزارت په وینا، چې هلته هغه محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس د هغوی امنیت ونیسي. ستاسو نظر دغه کفایت کوي که تاسو ته باید څه نور ځواکونه هم په پام کې نیول سوي وای په خاص ډول؟
د خدمت صاحب خبره خو ما اورېده، خو ما په اول کې دغه د خبره وکړ چې مونږ په حوال د کاندیدانو اهمیت درسته توګه نیسو، که د ما خبره کې دغه ک د کاندیدانو اهمیت ته کده ته ټول افغانستان د خلکو به اهمیت تنګسي اهمیت تامین سي، بیا کاندیدان کوم مشکل نه لري. اصلا اهمیت که کول شي دوی د خلک اهمیت تامین کی، چې بیا خلک د کاندیدان جمع خاطر کول شي چې بیا کمپاین مو کی او خلک سره د نزدین مو خبره وکي. دا مسو کاندید د ریاست جمهوریت لپاره اهمیت که مثلا شل نه پر هغه ته ورکه، یم شورای ولایتي ته سند پولیس همکاري وای چې موږ پولیس سره دوی ته هغه ورکه چې ما دوی سره همکاري وکي. دا همکاري موږ په درد نخري کوي، دوی کول شي فقط اهمیت مکمل تین کی د خلک اهمیت پس دغه نه به خلک کول شي چې خپل کاندید ته په منظم پتو ګرام رایم ورکی، او کاندید هم کول شي چې خپل خلک سره وګوري او خبرې وکړي.
بله، عفیفه شمس ورم له تاسو نو پوښتم، ګوري تاسو په کابل کې یاست، کابل د ولایت شورا کاندید یاست او دومره امنیتي اندېښنه لري، کچیر تاسو د اوس د ټول افغانستان د ولایت شوراګانو د کاندیدانو په استازیتوب خبرې وکړي او د ولایتونو ستونزې په پام کې ونیسئ، نو د اندېښنه به هم څومره زیاته سي؟
زموږ اندېښنه په امنیت په اړه کې ډیره زیاته ده. مخکې هم ما تاسو ته ویل چې په کابل کې لږ څه امنیت شته، مګم ګوري د لرې ولایتونو مثلا هلمند او بعضې دور دور ځایونه چې ګورو هلته اصلا خلک تر اوسه پورې کارتونه نه دي اخیستلی دی، ځکه چې امنیت نه دی، څوک تلای نه شي هلته چې کارت ورکړي. بناان که مونږ داسې انتخابات شفاف انتخابات غورو، باید د اتمر صاحب خبرې په عمل پیاده شي، چې د اتمر صاحب وایي چې په رئیس جمهور باندې 40 نفر پولیس ضرورت دي، مګر د کاندیدان د شورای ولایتي په باره کې هیڅ هم خبرې نه دي کړې، چې مونږ هم اصلا کوم پولیس ته ضرورت لرو کنه، مخصوصا مونږ شزه باید یو دو کسان مونږ سره همکار وسی چې په ولسوالیو کې په ولایاتو کې ولارسو، دا خبرې باید په عمل پیاده سي.
بله تشکر مننه. اول یې داسې نه ده چې د کورنۍ شورا وزارت په دې برخه کې څه نه دي ویلي، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د امنیت په اړه هم ځینې څرګندونې کړي،
صرف وایي چې همکاري غواړو د پولیس نه، بس همکاري خو کافي نه.
بله که څه هم د دې وزارت ویان خو زموږ د بحث ته ښاغلی بشری رانغی، ولی د کورنۍ چارو وزیر ښاغلی اتمر په خپل وروستي کانفرنس کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین په مده کې د هغوی د امنیت د ټینګښت په اړه هم ځینې څرګندونې کړي، کېدای شي دا هم واورو.
بر کاندیدان محترم شورای ولایتی در ولایات به پلیس مکلفیت دادیم، چون تعداد از اونا نامخدا بسیار زیاد، اضافه 3000 نفر، و دوم چون در یک ساحی محدودتر اینا کمپاین خود انجام میدن، ضرور نیست که اینا در چند ولایت کمپاین انتخاباتی خود برای پرتن، بنان پلیس محل مکلفیت دادیم که امنیتشان در وجود تامین کنه. انتخابات خواهد شد و انتخابات امنیتش خود گرفتیم، در بعض جا عملات خود بود، ولی تلاش ما این خود بود که هر عمله را جلوگیری کنیم و یا قیمت چنان بالا ببریم برای دشمن سوگند خورده مردم ما که از حمله کردن پشیمان شد.
قریش صاحب، تاسو د اتمر صاحب خبری واورید چې د ولایتي شورا د کاندیدانو د امنیت ټینګښت لپاره د ولایتونو پولیسو ته وظیفه ورکړي، په ولایتو کې څومره تاسو معلومات لرئ پولیس آیا د نورو عمومي امنیتي وظیفو د کنټرول ترڅنګ دا توان لري چې د ولایتي شورا د کاندیدانو امنیت هم د کمپاین په مده کې په سم ډول ټینګ کړي؟
په بعضو ولایتونو کې شته چې پولیس کولای شي چې مثلا د کاندیدا یا د امنیت تینگه که مگم پا پاز ولیتونه که پولیس ده خپل زان امنیت نشده تینگه وی چه پا ده خپل زان وسط صبح چه ده کاندید یا ده چه کاندید به کمپاین تا ورسی ده اغای امنیت رو نیسی. مشکل حساسی پا ده که ده که پا ولیتونه که خو خامخان مشکل خو دیر ده. من پا مرکز که هم که مونگه به مرکز زان کاندید کلیده، پا بعض ارسوالیان که مثلا مونگه مستهی چاراسی ها یا سروبی خواهد تا چیزو حال تم خود ضرورن باید چه همیتی نفر چی نیوید نه کاندید که ولیشه چه تا خلق سر کمپاینو که او خلق هم نیشه که ولیشه با کاندید دار تا جمسی چه دیده سل پار را گلیده تو که سبایی
یانه مشکلات ست.
مشکلات ست.
بله پلان دا ورغړم عفیف شمس لتاسو نه هم پوښتم، کچیر ټول افغانستان په پام کې مونږونی سو د راپورونو لمه خې زینې ولسوالۍ د اوس مهال د دولت مخالفینو په کنټرول کې دي، لکه په هلمند کې خې یا هم په زابل کې دولت په دې خپل هم قناعت لري. کچیر د جمهور ریاست د کاندیدانو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو کاندیدان په خپل ولایتونو کې کمپاین کوي، څه ګمان کوي په دغه ولسوالۍ کې مشکلات دي تزيات نه دي؟ نو دغه ولسوالۍ کې خودي کمپاین نسی کولای، په دې برخه تاسو نظر څه ده؟
مشکلات خود طبعا پیدا کیگی. خب مگر مونج ده خپل خلق ملاتر غوارو که مون سره خلق همکار وی دوست وی پولیس هم اور سره یزای کیگی بیا هم سرنگ مشکلات لک کمیگی. خب مگر زده شهر ورکه اومد چه مونگ ده خدمت ده پار راغلیو کم هدف نلرو، بس باید ما زمون پولیس مردم طول مون سره یزای شی او مونگا په هر ولایت که باید کمک وشی، مگر ده امنیت مثلا باید جدی پاپام که اونیسو او ده خلق او ده هر ولایت ده مشرانو باید سرخبری وکیو او ده دوی توجه ورته جلب.
یعنی تاسو دا وایئ چې د پولیسو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ترڅنګ باید خلک د کاندیدانو د امنیت تر په برخه کې ډیر توجه وکړي؟
مونږ د خلک یو او د خلک د ماینس نه ګام پورته کړی د خدمت لپاره، مونږ د خلک د ډیره توقع لرو.
بله تشکر عفیف شمس. مذهبي صاحب، د جمهوریت ریاست کاندیدان ولایتونو ته د سفر په محل خلکو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره غونډې هم جوړوي. آیا دغه شلتنه پولیس چې دوی ته د امنیت ټینګښت په برخه کې د کورنۍ شورا د وزارت لخوا په پام کې نیول سی وي دا بوتونیږي چې هم دی یو کاندید او هم د غونډې امنیتونی سي په خاص ډول په جنوبي ولایتونو لکه پکتیا او پکتیکا او خوست زابل کندهار هلمند فراه او داس نور کې په دې برخه کې ستاسو اندېښنه او سرګندونې څه دي سند کړل لري؟
باید یو حقیقت نه استرګې پټې نه کړو چې دغه ناامنیګانې چې ځینې ولایتونو کې خصوصا د انتخاباتو په پروسه کې پیدا شوه د ټولو کاندیدانو په ذهن کې سوالونه ایجاد کړي. او ما داسې اورېدلی چې ځینې کمپاینران کله چې کوم ولایت یا ولسوالۍ کې ناامن وي، زه فکر کوم د ده په ګټه به ډېر صندوقونه هلته ډکېږي، ځکه چې د نور کاندیدانو نماینده هلته نشي تللی او نشي اوسېدی او نه دوی تضمین امنیتي ملي به ملي لري هلته. نو که دا داسې یو شکل نه یې نیولی، زه یقین لرم چې دا امنیتي بادیګاردان یا د موږ د وزیر صاحب داخله څرګندونې کولی سي چې په ټولو ولایتونو کې موازن امنیت راولي. نو ی تاسو د سوال په حصه کې زه به ووایم چې دا شل کس په هیڅ شکل کافي نه دی، ځکه چې معاونینو ته هیڅ بادیګارد نه دی ورکړ سوی او معاونین ټول خو په یو ځای کې نه اوسېږي، د رئیس سره کور لري، دفتر لري، مختلفو ځایو کې زونونه لري. نو په هیڅ ډول دا صحیح نه ده او دا کافي نه ده. امیدوارم چې د حاصلو تجربو چې وروسته لاسته راځي زر تر زره د موږ داخلي وزارت دې ته جدي اقدامونه وکړي چې د موږ د محترمو کاندیدانو او د هغوی د معاونینو ځان وساتل سي او د دې کمپاین په ډېره ښه طریقه باندې مخته لاړ سي.
بله ښاغلی قریشي، تاسو د کابل د ولایتي شورا کاندید یاست. ګورئ، اتمر صاحب په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرې په کوم یو کاندید باندې د کمپاین په مهال حمله وشي نو دولت مخالفین به غاښ ماتونکي ځواب ترلاسه کړي. د اتمر صاحب دغه څرګندونې تاسو څه ډول بولئ؟ دا یو. او بل، ستاسو نظر که چیرې دغه تدابیر له مخکې نه ونیول سي تر هغه نه چې هغه وروسته ځواب ورکړل سي مخالفینو ته یو په هغوی باندې ټینګ ګزارونه وسي، دا به ښه نه وي؟
دا بهتره خبره ده چې مخکې د دې نه چې مثلا کوم واقع خدای نخواسته به میان که راسی چې مخته دغه نه چې دغه جلوګیری وسی ډیر ښه خبره ده. مثلا که مر صاحب دا خبره کړې ده چې موږ د کاندیدانو امنیت کلک نیولی ده، خو بیا هم د وطن دښمنان که کوم واقع په منځ راولي موږ سخت ځواب هغه ته ورکوو. مخکې دغه نه چې دا واقع په منځ کې راسي که دوی د هغه جلوګیری وکړي او همیت ښه په درسته توګه ونیسي دا ښه به وي.
مذهبی صاحب، بیا هم لنډه پوښتنه تاسو نه، که څه هم د هر کاندید هغه که د جمهوري ریاست کاندید او که د ولایتي شورا کاندید دی، دغو د کاري پلانونو تشریح کول خلکو ته دا ډیر مهم کار دی، هم په دې خاطر چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او هم په دې خاطر چې دوی خلکو ته ځان وښيي او خپل هغه کاري ظرفیت خلکو ته وښيي. په امنیتي لحاظ ستاسو نظر دا اوس په ټول افغانستان کې په خاص ډول د جمهوري ریاست کاندیدانو لپاره دغه زمینه مساعده ده چې وتوانی کې خلکو ته لکه څنګه چې لازم ده خپل کاري پلانونه تشریح کړي؟
نه پیس وجه، ځکه چې زه فکر کوم چې دا د انتخاباتي کمپاین پروسه ډېر سیاسي سبوتاژو سره مخامخ شو. یو خو د خپل ټایم نه خواته لاړ، او بل دا چې د ځین نامنګانې داسې احساسېږي چې په ګټه د رئیس جمهور ده چې ځینې ځایو کې وي او ملت وایي چې ورور نامني ده او دا شخصیت باید بېرته ادامه د وظیفه وکړي. نو په دې لحاظ بیا هم زه په دې باندې نه مایوس کېږم. په دې درې لسیزو کې د موږ ملت ډېر ویښ سوی ده، هوښیار سوی، ټول شخصیتونه یې پېژندلی او امیدوارم چې کاندیدان په هر شکل کېږي خپل نهایي توان نه استفاده وکړي، ملت را بیدار کړي، ملت را ویښ کړي، خپل پروګرامونه دوی ته پوه کړي او انشاءالله د ملت په کومک باندې یو نوی بدلون ته موږ زر تر زره امیدوار یو.
عفیفه شمس، ستاسو نظره د ولایتي شورا کاندیدان څومره کولای سي خلکو ته خپل کاري پلانونه تشریح کړي په د اوسنیو امنیتي حالاتو کې یا د اوسنیو امنیتي ستونزو کې؟ آیا کولای سي کنه؟
لږ څه مشکلات شته، خو مګم که څوک غواړي خپله دا برنامه چې اخیستلی دی که کاندید شورای ولایتي دی که رئیس جمهور ده، دا کولای شي چې په ښه توګه ټولو ته ورسوي، ځکه چې موږ پوسترونه لرو داسې شیان چې د اسراف نه باید کار نخلو، خو مګر د مجلې او د اخبار او د بعضی شوراګانو کولای شو چې مګم که موږ ته امنیت سرزمینه برابر شي، خو مګم په کابل کې دومره مشکلات نه ده.
ولې په ولایتونو کې به دا مشکلات
بدی؟ ولایتونو کې ډېره مشکلات دي، خو بیا هم د جناب اتمر په خبرو باندې تایید کوم چې که د دې خبرې عملی شي بیا هم کولای شو چې انشاءالله یو ښه شفاف او انتخابات ولرو.
تشکر ستاسو د ډیرو پوښتنو ځواب باید د کورنیو چارو وزارت یو مسؤل ویلی وای. موږ له بشری صاحب نه د کورنیو چارو وزارت لویان څخه غوښتنه کړې و چې راسي دې بحث ته، خو هغه د ځینو دلایلو له امله پکې برخه ونخسته. په هر صورت د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې او تعهد یې کړی چې انتخابات به په ډاډمن امنیتي فضا کې ترسره کیږي. مذهبي صاحب، غواړم یو پوښتنه دا وکړم چې ستاسو نظر د پولیسو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ترڅنګ خلق د خپل راتلونکي زعیم د ټاکلو لپاره او دغه راز په ولایتونو کې د خپل استادو د انتخابولو په برخه کې د پولیسو ترڅنګ څومره همکاري وکړي او ستاسو نظر څومره مسولیت لري چې باید برخه واخلي؟
تاسو ډیر دقیق سوال وکړ او ډیر مهم سوال دی. دا په پرمختللو هیوادونو کې دولت د ملت خدمتګار دی او د دولت هغه استحکام په ولس باندې ولاړ دی. نو د موږ ولس په دې اووه کاله چې ډیموکراسي دلته امتحان کیږي، متاسفانه مستقیم و غیر مستقیم توګه دوی هم فیزیکی هم سیاسی هم جسمانی ناامنی احساسوي. سره ده چې بینالمللي مساعدتونه دلته شته، سره ده چې د سولې خبرې منځته راځي، بیا هم وګورو چې ناامني روان ده. او زه د امنیت پیسه کې تنها دا نه بولم چې باید دښمن ته خطر ورکړ سي، باید لاره د جرګې، لاره د سولې، لاره د خبرې چې هغه مخالف افغان مخالفین چې مسله دي هغوی هم په دې ملي مشترک مسؤلیت کې سهیم شي، خپل نماینده پکې وګوري، خپل آینده پکې وګوري.
نو مذهبي صاحب دا هڅې خپل تیرو څو کلونو کې جمهور رئیس کرزي هم کړي، خو د مخالفینو لخوا ځینې شرایط دي وړاندې کیږي. بیا په مثلا که دغه شرایط راتلونکي جمهور رئیس ته هم وړاندې سي، مثلا وایي چې له افغانستان څخه د اوس بهرني ځواک
استراتیجیک لحاظ باندې نوې لیدرشپ په افغانستان کې راځي، دا زمینه د نوې جوړتیا ډیره مساعده ده. هر څوک شوی پاتې څه په دې کې چې هغوی یو شرایط لري د خارجي قوتونو د وتلو دپاره چې موږ له بحث نه لږ لرې ځو، بیا هغه خپل زما په نظر دا د هغوی ته نه حق نه ده، د هر افغان ولس حق دی. دوی په اساس د یو جهاني حادثه افغانستان ته راغلی، په اساس د یو بین المللي قرارداد دلته راغلی. د موږ خپل شخصي نظر دا ده چې د موږ آینده پارلمان د موږ د ولس نه د ریفرندم په بنا په هغه کې مخالفین هم داخل وي، یوه ډیپلوماتیک لاره د دوی د عبرمندنې وتلو باید لټونه وسي چې هم د موږ په ګټه وي، هم د سیمې، هم د نړیوالو.
تاسو نظر د کمپاین په مده کې د خلکو همکاري د پولیسو تر څنګ ډیره ضرور ده؟
بالکل ډیره ضرور ده. د ټول د ګران ولس څخه دا غوښتنه لرم چې دا یو ملي وجیبه ده، دینی وجیبه ده چې موږ که دغه کمپاین په ښه طریقه باندې مخته یونسو، د موږ 15 کاله آینده به ډیرو شخړو سره به مخامخ یو. نو د دې ملي دینی وجیبه دا ده چې خپل کاندیدان که ولایتي شورا وي، که د ریاست جمهوري دپاره وي، د زړه له کومې د هغوی د حفاظت دپاره توجه وکړي، دا ډیر مؤثر به وي د پولیسانو د امنیت نه.
تشکر مسبی صاحب. ښاغلی قریشی، تاسو د پولیسو ترڅنګ د خلکو په همکاري څومره ټینګار کوئ د کاندیدانو د امنیت ټینګښت په برخه کې د کمپاین په مده کې، او که چیرې د هغوی مرسته او همکاري نه وي څه ګمان کوئ چې پولیس به پاتې رانیسي په دې برخه کې؟
په قدم حوال د پولیس نه د خلک همکاري ضروري ده چې خلک همکاري وکړي کاندیدانو سره، چې خلک د خلک همکاري چې وي نه دښمن څه کولی شي نه بل چا. بیا که خلک همکاري ونه کړي پولیس هم تر حد پورې صحیح ده چې خپل کار ته په تلاش کوي، خو مګم چې د خلک همکاري وي هغه بیا انشاءالله نتیجه ورکوي او دا پروسه په درسته توګه په سر سي.
عفیفه شمس، ستاسو نظره که چیرې د کورنیو چارو وزارت خپلې ژمنې چې کړي دي عملي کړي، خو د کمپاین لړۍ یا بهیر به ډېر ښه پر مخ ولاړ سي، که چیرې د کورنیو چارو وزارت په دې کې پاتې راځي نو حتما څه ستونزې به پکې وي؟ نو په دې برخه کې تاسو له خلکو څخه څه غواړئ، او د خپلو کاري پلانونو د رسولو لپاره باید خلک تاسو ته څومره زمینه مساعده کړي د کمپاین؟
ګوري، مونږ د خلکو یو او غواړو چې خلک زموږ سره مرسته وکړي. که پولیس هم ډېره وي که لږ وي دا کومه فایده نه لري، مګر که خلک زموږ سره وي، زموږ ملاتړ وکړي او زموږ په هر بخش کې کومک او ملاتړ وکړي، زموږ کامیابي په هر بخش به پیدا کیږي. او که پولیس او خلک یو لاس نوی، که پولیس وای داسې او خلک بیا هغه تخریبوي، بالکل دا پروسه به پس خطوګه تر سره ونه شي. مونږ د ټولو افغانستان د ټولو خلک همکاري غواړو، مونږ د اغوی څخه غواړو ملاتړ غواړو او کومک همکاري غواړو. مونږ د اغوی څخه دا غواړو چې هر څوک خپل رای ډیره به ارزښت شي وګني، او په هر لار کې چې زی باید زموږ سره همکاري او ملاتړ وکړي.
بله، مذهبي صاحب، یو پوښتنه وروستۍ پوښتنه البته تاسو نه کوم، او هغه غواړم چې لنډ ډول ځواب کړئ. هغه دا چې کله چې تاسو د سې شنبې د ورځې په سهار له کور ووتې او د کمپاین رسمي لومړۍ ورځ پیل شوه، په امنیتي لحاظ څه ډول مثلا تاسو تصور کول امنیتي ملوزات مثلا په کابل کې چې ولیدل شرایط هم ولیدل، او ځان سره فکر وکړو چې ګواکې تاسو باید بیلابیل ولایتونو ته لاړ شئ او کمپاین وکړئ، نو ځان سره څه وانګیره؟
ریښتیا دا یو ډېر تاریخي ورځ وه، ماته یو ډېر ښه احساسات ماته پیدا کړل چې ټول ولس یو متحد شی ته چې هغه انتخابات ته هغه ته متوجه سوی. خو د موږ هغه شل کسیزه باډیګاردان چې وه هغه متاسفانه تر اوسه پورې مسله سوی نه و او هیڅ ما امنیتي داسې فضا نه احساسوله. خو سره یدم چې امیدوار یم چې زموږ ولس دغه انتخاباتو کې ټول سم واخلي او خپل واقعي نمایندګان وپیژني، د دې پلانونه او پلاتفورمونه په علمي شکل باندې تحلیل کړي او د پیسو فریب ونه خوري چې په پیسو باندې موږ نسو کولای خپل 15 کاله آینده سرنوشت خرڅ کړو او به سرنوشت غریب فقیر او دربدر وګرځو.
ډیره مننه کور ودان خپل میلمنو څخه. هر یو د جمهوری ریاست کاندید معتصم بالله مذهبي، د کابل ولایتي شورا ته کاندیدان هر یو عبدالسمد قریشی او عفیفه شمس څخه ډیره مننه کور ودان. د ازادي رادیو هڅه کوي چې هر وخت په خاص ډول دغه دوه میاشتې چې د کاندیدانو د کمپاین مده ده په دې کې متوازن راپور نه وړاندې کړي. راپور به موږ وړاندې کوو خلکو ته، خو قضاوت لکه چې موږ شوار ته قضاوت به خلک کوي. موږ کوشش کوو چې راپورونه مو متوازن وي، که هغه هر ډول بحث وي، که راپور وي، که تمرکه وي. خو موږ نن هم کوشش وکړو ولې د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری په دې بحث کې را سره د ځینو دلایلو له امله برخه وانه خسته. نو کېدای شي ستاسو ډېرې پوښتنې هغه ته متوجه وي یا د کورنۍ چارو وزارت. په هر صورت ډیره مننه، موافق اوسئ کنه به غواړم.
ازادي رادیو د حمل یا د وری د میاشتې لنه هم څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسیره پر اف ام 100.15 او متوسط موج 2.89 په دغه لاندو څپو کې اوریدلای شي: 15,000 15,000 کلو هرتز او 14,925 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ.